سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کلې کو مجله به په خبرونو پیل کړو. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لار تیر شپه نوخته د پاستو او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیارلس نور زخمیان شوي دي، چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي، او دغه راز په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامل دي. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. طالبانو په کونړ ولایت کې د نابینا انجونو د ځانګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دغه ټولګیو کې چې درې میاشتې پخوا پیل شي و، لسګونه نابینا انجونو بریال لیک لوست کاوه. د نابینایانو لپاره د بریال لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مالي ملاتړ پرانیستل شوی و، خو طالبانو د مرکزونه په یو بل پسې بند کړي دي. طالبانو له دې وړاندې د انجونو پر مخ لشپږم ټولګیو پورته خوندي او پانتونونه هم بند کړي وو. د اسرائیل د ملي امنیت اخی وزیر ایتامار بیکور نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتله چې اقصا مسجد پکې دی. د هغه سپیڅلې ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان ورته په درنه سترګه ګوري. د اسرائیل یونیت خبری ویب سایټ د بنیکور عکسونه خپاره کړي چې تر سخت امنیتي تدابیرو لاندې د ساحې په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د پوزیسیون مشر او پخواني صدر اعظم یر لاپین خبرداری ورکړی چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه ښایي تاوتریخوالي ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغتیا چارواکو او ویني شاهدان وایي د اشغال شوی لویدیز غاړې بیت لحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالي کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یوه ظلمکۍ وژل شوې ده. د اسرائیل پوځ په دې باب تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د اوکراین پوځ وایي د روسي پوځ په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي اهدافو خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین پوځ نن سه شنبه په خپل راپور کې د خبر داسې وخت ورکړی دی چې پرون د روسي پوځ پر کیف د تیرو لسو میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو خپل لوري ته د پراخ ځاني تلفات خبره تایید کړه. اوکراین وایي د روسي پوځ شپږ میزایل توغولي، 250 هوایي او د راکټ لانچرونه واو یا نور حملې کړې دي. د اوکراین د وسلوالو وکونو لوی درستیز وای د مزایلو شپږ وړ حملو او دیرش هوایی حملو ملکی تاسیسات وشتلې دي. دغه دفتر وای د اوکراین ازوکونو هم د شاهد پونوم په ایران کې جوړ شوی 15 بیپلوټ حال وته کې چې د روسیې ازوکونو کارولې په دزو سره نسکوري کړې دي. او د استرالیا په بیگ بیش سیالیو کې افغان رو سپینر توپچون کې مجیب الرحمن موده پس یو وار بیا خو وزلید او د خپلې لوبډلې په بریا کې مهم رول ولوباوه. نو موري په څلور اورونو کې आवाज ومنډي ورکړي، د لوبغاړي وسوځول او یو اوري پرته لمنډو تر سره کړ. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې د مطالب لرو. د پاکستان د دفاع وزیر دا کوي چې افغانستان یې هیواد امنیتي ګواښ پیښ کړی دی. دا چې څنګه په کابل کې حاکم نظام د پاکستان حکومت ته ګواښ جوړ کړی دی، وړاندې په راپور وشننه کې به درته ولرو. کابل ښاریان شکایت کوي چې ناروغانو ته یې په سمه توګه رسیدنه نه کیږي.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک از شفا
څو ورځې وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغوی موږ ته 45 ورځې وروسته ډاکټر سره د ملاقات وخت راکړ.
وړاندې به خبرونه کې د کابل ښاریانو هغه شکایتونه هم راوخلو چې دوی وایي په درملتونونو کې ورته با کیفیته درمل نه ورکول کیږي. په پنجشیر کې بیا سیمه ییز طالب چارواکي مني چې د یو دولتي رنجر نه دوه ماشومان لوېدلي دي چې وژل شوی دی او بلې چپی دی. چې دا ماشومان څنګه دولتي موټر کې پورته شوي وو ولې ولوېدل، وړاندې مجله کې پرې راپور لرو. د سپورت په ډګر کې بیا مجیب الرحمن د کرکټ په نړۍ کې خزلېدلې دی. وړاندې په خبرونه کې به د هغې د لوبو جزئیات هم درسره شریک کړو. د افغانستان نور مسایل ته به هم تم شو. ساسو پیغامونه به هم ولرو. متیم غور
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت یو وار بیا ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ یو هیواد په ضد استعمال نشي. اکرام الله اکرام همدا شپه را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، ستړی مشي که تاسو راته د پاکستان د دفاع وزیر د دغه ادعا او پاړه باندې وای چې دوی یو ځل بیا ادعا کړی چې د افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او پاکستان ملي امنیت ته ګواښ پیښي. اکرام صاحب، ستاسو غږ موږ نه لرو، که مایک مو آن کړئ. بلې اکرام صاحب، اورئ ما غږ؟ مهرباني.
فردا جان، که زما غږ اوري، په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای لټولو.
مهرباني، موږ ستاسو غږ لرو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لټولو گاونډیانو سره خیاړي کې غوړي خوځیتوي چې پاکستان د هم به بنسټ او پرون کې سرګندونې نه کوي. د طالبانو ویان تازه زبیح الله مجاهد تازه دغه سرګندونې ورسره لاغي وکړي چې د پاکستان حکومت پرون دوشنبه د خپل هیواد په امنیت شورا کې ویلي و هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې اروپا کو ته خوندي ځایونه ورکړي. خاغلی مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې پاکستاني اړخ هم مسولیت لري چې د وضعیت د کابو کېدو هڅې وکړي، له بیا اساسه خبرو او پرونکو نظریاتو ورکولو څخه ډډه وکړي، ځکه د په خبره باندې دغه سي سرګندونې چې ده د بیواوري رامنځته کوي او د ایت اړخ په ګټه باندې نه دي. د طالبانو د حکومت دغه ویان د پاکستان روسي سرګندونې ناسم او د تاسف وړ بللې دي. وایي د حکومت یه هڅه کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان او هیڅ کوم بل هیواد په وړاندې باندې ونه کارول شي. لدین وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړی و چې د افغان خاوره چې د پاکستان پر ضد باندې کارول کیږي، او ولته چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی خوندې پټنځایونه دی او په پاکستان کې کوم بریدونه کیږي، دا په پاکستان کې طرح کیږي. خاغلی آصف تیر شپه د جیو نیوز په نوم له خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې په دغه د طالبانو د حکومت سره خبرې پروانی دی، او دوی ویلي چې که څوم طالبانو په دغه ژمنه کړی دا چې دوی په دغه خاوره د پاکستان په ضد باندې کارولو ته نه ورکی، خو بیا موږ دغه چاره کیږي. تیر شپه بیا د پاکستان د ملي امنیت شورا په دې اړه باندې ناسته کړې و، او ویلي و چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې ترهګرۍ ته وده ورکړي او د پاکستان د خپلو خلکو د حقونو لپاره حق لري. دا په داسې حال کې ده چې لدین وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي و چې د پاکستان کې چې کوم بریدونه کیږي دا په افغانستان کې طرح کیږي، او د ٹی ٹی پی پر ضد باندې دی ویلي و چې حتی که اړتیا پیدا شي نو د ٹی ٹی پی پر ضد باندې به افغانستان په یو شمېر سیمو کې دوی حمله او بریدونه هم وکړي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې افغانستان به سختانه نه دی، او دغه سرګندونې د رانا ثناءالله چې وي دای پارهونکي بللې وي.
تېره مننه کور مو ودان اکرام الله اکرام، و چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د هغه اتوا په اړه باندې جزئیات راکول شو، ولی د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په همدې مسلې به تم شو د سیاسي چارو کارپو توریالی زازای سره همدا شی به وصل شوې دي. زازای صاحب، تاسو ته اخیره غلاس تویم که تاسو ته وای چې د پاکستان دغه داوی څومره په ځای دی؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې دوی هڅه کوي هغه ملامتي چې افغانان پر دوی باندې ورشي چې پاکستان کې دغه بریدونه طرح کړل، افغانستان کې حمله تر سره کېدل، اوس پاکستان هڅه کوي چې دغه ملامتي بیرته په افغانستان ورواچوي؟
هیله تاسو ته، تاسو قدرمنو تخنیکی همکارانو ته، او خپل زوریدلی ولست وړاندې کوم. ګوري، پاکستان د پیدایش څخه یو الزامي او دروغجن سیاست ځانته غوره کړی ده. د دې پاکستان دی دننه دوی دا ټول کړنې دي افراطیت او تروریزم پورې تړاو لري. د دې لپاره چې اوس د پاکستان دفاع وزیر او بل ورځ د کورنیو چارو وزیر دا کړی ده، دوی غواړي چې په نړیوال سیاسي ډګر کې ځان ته برات ورکړي. دوی نن نه، دا څو لسیزې راهیسې زموږ په هیواد کې دوی عملا لاس درلودلو، او د څه تروریستي ترهګرې ډلې ټپلې چې وي دا ټول په پاکستان کې روزل شوي دي، او هغه ځای کې د تروریستي ځاله ده، او زموږ هیواد یې رالیږلی دي، او زموږ هیواد یې تر نن ورځې
په بخینې سره خو اوس برعکس طالبان دا کوي چې په بخینې سره پاکستان دا کوي چې ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د حکومت حمله شي پاکستان کې دوی طرح کوي او د افغانستان خاورې نه اوس پاکستان ته غوښته
ٹی ٹی پی خو اوس نوې نه را پیدا شوه طالبان خو تقریبا څه دی پاسه شپارس یا ولس مش کیږي چې په کابل کې حاکمیت لري یغه نوړان دي چې ته ٹی ٹی پی دوی په خپل دي ٹی ٹی پی سره ډیر لوی ستونزې درلودلې او اصلن پاکستان ته لوی ستونزه ده چې پاکستان د پښتنو پر وړاندې د عمل ته سره کوي ترڅو نه کولای شي وکولای شي چې د ډیورن تر غیړنه کر خامد صفات شي د یو قوم په دوه ډلو ویشل ده د یو قوم برته او ځای نشي او دا څه باندې پیښې چې مونږ ته راپیښې شولې پاکستان د لاسره پیښې شي پاکستان چې دا خپل دي انګلیسان او امریکایان او انجود دي غو پلاس جوړ شوی په 1940 کال کې جوړ شوی هوا دا کومه تاریخي دي د نړۍ په جغرافیه کې کوم تاریخي قدامات هم نه لري
زازې استبدال ته یو بل مسلې ته اشاره وکړو د په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې مشران ویلي چې پاکستانی سرتیر یا خپل پاکستان هڅه کوي چې قبایلی سیمې نام نه کی آیا دام د دې لپاره کې چې بیرته په افغانان اور واچي
د څه کړنی چې په پاکستان باندې باور کول اعتماد کول کزمون ګلسته او که پښتانه دی او کڼلیوال دی دا لویه تاریخي تیروتنه ده پاکستان په خپل منځو کې د نن په پاکستان کې تاسو ګوري د څه نظامونه رامنځته شوی دي نظامی کودتا او باندې رامنځته شوی دي او د دې دی لپاره چې پاکستان خپل واقعي هم نه ده یو نسبی به خپل واقعي وي پاکستان افغانستان دی پاکستان دی پر یو ایداتی منبع و او ده اوس چې امارت اسلامی سره یا د طالبانو سره امریکا مستقیما مرسته کوي د پاکستان لپاره د زغم وړ نه ده اوس پاکستان دا هڅه کوي چې دا ټول په افغانانو باندې ولګي چې هلته ٹی ٹی پی ځال شتون لري او تر څو وکول شي چې نور ولست او نور خلک د امرسي د پاکستان له طریقه افغانان ته ورسول شي
دغه مسلې ته به اشاره وکړو چې اوس په افغانستان کې حاکم او څه پکار ده کوم چارواکي چې اوس دوی د څه پکار ده چې د پاکستان د کړنو مخه ونیسي
د کړنو مخه یوار یوازنی لارې ده چې د افغان طالبان باید د پاکستان سره خپل پولي کلاکي وټړي او خپل کشفي ادارات ته تپي کی او سرحدي قواوی باید ته کلاکي کی او تر څو نه کولی شي چې دغه تورستي تراګر ډلې ټپلې د پاکستان نه آمدن او قصدن دا کار پاکستان کوي آمدن او قصدن یې افغانستان ته راولېږي او د افغانستان په خاورې کې هغه جنگي بشري جنایتونه ترسره کوي او بیا ملامت هم ورته افغانان کې چې په افغانستان کې تراګر ډلې ټپلې شتون
لري ډېره مننه اور مودان کور مودان چندی وسې د سیاسي چارو کارپو توریالی زازای و چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دایدا او پاره چویلی افغانستان د پاکستان خاورې ته ګوښته خبرې کوله
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 دیر لزر اته سوا شپیته او 15 شپک سوا 40 کلو هرتز او ریده لائشه
وز بدا افغانستان یو بلی مسئله ته تم شو یو شمیر افغانان سم او پر وخت روغتیایی خدمات ته د نه لاسرسي لامل شکایت لري دی وای د خو روغتیایی خدمتونو د نشټوالي او د روزل شو روغتیایی کارکونکو د کموالي لامل د ناروغانو سم درملنه نه کیږي نرګس مومن را سره په استډیو کې وصل شوې دی میرمن مومن ستړي مشي کتا سره ته وای چې هیوادوالو په دغه دوو برخو کې نور څه شکایتونه درلودل
سلامونه وخت تاسو ته درنه اوریدونکو په خیر البته څنګه تاسو یادونه هم وکړم دا سده یو شمیر ناروغ لرونکو وایي چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتونو او د روزل شوی روغتیایي پرسنل له کمښت سره دوی اندېښمن دي دوی شکایت لري ځینې ډله دا سوي ځینې کسان په ادعا چې د ناروغانو سم درملنه نه کیږي د روغتیا روغتون خونې ډېری سړي وي هم دا سه د دوی ناروغان د فکېدو پر ځای لا بدتر کیږي اصلا په دې کې تغییر نه راځي یو شمیر به دا شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وخت باندې ډاکټر مندل دوی ته سخت ګرځي او ډاکټر ډیر په کم کمی سره مخامخ کې ډاکټر زنه شو مندلای په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو زبی الله ازادي رادیو ته وایي چې د خپل پلار د درملنې لپاره دولتي روغتون ته ورغلی و، خو 15 سلخت ورځ وروسته ډاکټر سره د کتنې وخت د تورکر شوې دی.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک شفاخانه.
څو ورځې وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغه موږ ته 15 سلخت ورځ وروسته ډاکټر سره د ملاقات وخت راکړ. زمون پچیر پر لسګونو کسان پوګدو لیکو کې د ډاکټر د معاینات لپاره ولاړو. دا ډیره د خوشنۍ خبره ده. کپ دې موده کې ز خپل پلار لاس ور کړم بیا به ډاکټر او روغتون زما څه درد دوا کړی.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. همداسې د دې وزارت ویان شرف زمان ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر کال کې افغانستان په لرې پرتو سیمو کې دوی شاوخوا 150 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، او دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نورو افغانو وګړو په ګډون د طبي برخې ډیری کارکوونکي هم له هېواده وتلي دي. خو یو شمېر ناروغان وایي چې دا چې دوی پاسپورت او ویزې نه لري، او دا باعث دیږي چې دا وضعیت په افغانستان کې دننه درملنه ونه کړي او دوی نور هیوادو ته لاړ شي. مخکې د دې یو شمېر نړیوال بنسټونه په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د کمیدو او ورته د خلکو د نه لاسرسي په اړه هم د خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې ترڅنګ یو بل شکایت چې په افغانستان کې خلک لري هغه دا چې د درملو د کیفیت له خرابوالي څخه دوی شکایت کوي. یو شمېر کابل میشته ازادي راډیو ته وویل چې په درملتونونو کې بې کیفیته درمل خرڅېږي او ناروغان نه ښه کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی منصور وایي
دوا ډېره بې کیفیته دي، مور مې مریضه ده شفاخانه ته بیا هم دوا اخلم ورته هیڅ فایده نه کوي. کاروبار نشته، کاروبار ورک دي، د دې خو څه چې ګټمه دوا اخلم او موږ دولت نه دا خواهش لرو دوای بې کیفیت نه پرېږدي چې خواصات کیږي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی باریالی هم ورته شکایت لري او وایي په داسې حال کې چې درمل بې کیفیت دي بیې هم ډېرې لوړې شوې دي.
موږ مریض لرو، هر ورځ دوا پسې ګرځو، نسخه اخلو، دومره دوا دومره کت نه کوي. دا خاورې دي، دا پودر دي، دا شی دي، کیفیت نه لري. کیفیت یې پوینده ده، خلک ډېر په زور دي، موږ هم ډېر په زور یو. دا مسؤلین هم دومره توجه نه کوي چې دا شی دي، دا خو د یو انسان د حیات لپاره ډېر مضر دي.
دوی ادعا کوي چې د طالبان حکومت په درملتونونو کې د درملو د کیفیت څارنې او کنټرول ته پام نه کوي او د ټیټ کیفیت درملو د واردېدلو مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره د خلکو شکایت او ستونزې مني او وایي هېواد ته د بې کیفیت درملو د راواردولو او د درملتونونو له لارې د پلور د مخنیوي هڅې روانې دي.
ډیره مننه کور مودان نرګس مومند و چې د هغه هیواتوالو ستونزې را سره شریک کړي چې ویلي روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ویلي چې د افغانستان په درملتونونو کې بې کیفیته دوا پلورل کیږي. اوس په پنچیر ته ورشو. په پنچیر ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي مني چې د دوی یو دولتي رنجر نه دوه ماشومان لویدلي چې یو وژل شوی او بل ټپي شوی دی. خاطر پردیس را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. پردیس په کتا صورت وایست تاسو د دې ماشومان له کورنۍ سره خبرې کړې دي، هغه درته په خپل خبرو کې د دې ماشومان په اړه څه ویلي دي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو او ویدونکو ته. هو، موږ د دغه ماشومان له کورنۍ سره خبرې وکړې. د دغه دوی د یو ماشوم تر په نام د نور محمد وایي چې اته کله نور راي د یک شنبه په ورځ شاوخوا د سهار 9 بجې په بچل شو. د نور په خبره وراره د خپل کلمي ازموینې پاتې تللی و چې دراته پر مهال خپل ملګری سره دا پیښه وشوه. دا چې دا پیښه څنګه شوې، نور محمد یې په دې اړه ساتي راډیو ته داسې کیسه کوي.
ما خانه بودم، 8:30 بجې بود، از خانه برآمد
د سهار 8:30 بجې و چې وراره مې لکور نه وته او ماته یو ویل چې کاکا زم خوانځي ته او خپل پارچا اخلم. دا چې کله له خانه یو بل ملګری سره یې راځي، د کلی خلکو لیدلی چې دوی رنجر ته پورته کیږي، رنجر ورته دروي او دوی ورجک شوي. دوی چې کله خپل کلی ته راځي، هر څه غک کوي، د موټر بانټ په لاسونو وهي، خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چې اته کله نو د رنجر نه ځانونه لاندې غورځوي. هغه نظامی هم دومره غیرت نه کوي چې دوی خو اوس ول ویدل پای تر رختونه پورې بوزي تختی اوس موږ څوک راونی سو
داری سره دغه نظامی هم همه کنه میکنه که غیرت ببره تا شفاخانه ببره. حالا خو 70 هم میکرزه میره دیگه، ما که را بگیریم.
د نور محمد په وینا د وراره ملګری ټپیا اوس محل پر روغتون کې دی. دغه پیښه د پنجشیر ولایت بازارک ولسوالۍ خانیز سیمه کې شوې ده. د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم دغه پیښه تاییدوي. د دې ولایت د والي ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته ټولې کلي پیغام کې ویلي چې پیښه شوې او په اړه یې پلټنې روانې دي. نوموړي که څه هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو وایي چې په دې اړه به ډېر ژر له رسنیو سره معلومات شریک کړي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې هم له یاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالبانو د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو بیا دا ټول رد کړي دي.
ډیره زیاته مننه کور مودان خاطر پر دې سو چې په پنجشیر کې د دوو ماشومان نشو د طالبانو د اورنجر نه لویتلی او دغه پاړه باندې چوسیات راکول.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال TKORG.
اوس په مو د سپورت لډګره خبر کړو. همکار مې بختیار ساحل سره وصل شوی دی. بختیار صاحب، که تاسو راته وایئ سپورت په ډګر کې نوی او تازه خبرونه څه دي؟ سایل صاحب موږ ساسي غږ لرو، مهرباني. سایل صاحب زموږ غږ لري، فکر کوم چې د تخنیکی ستونزه. سایل صاحب مهرباني موږ ساسي غږ
لکه څنګه چې تاسو وویل د سپورت په نړۍ کې نن څو مهمې ورزشي لوبې روانې دي. د 19 کلنو ځوانانو پروسه کرکټ بورډ پیل کړی و، غواړي چې د 19 کلنو لوبډله جوړې کړي. دغه پروسه له 5000 لوبغاړو څخه اصل لوبغاړو تر رسیدلې ده. 5000 لوبغاړو نشه ازموینه اخیستل شوی و، سل لوبغاړو ته غوره شوی دي. شاوخوا سل لوبغاړي د کرکټ یو شمیر لوبغاړو په دې پروسه باندې اعتراض کړی دی. یو لوبغاړي خپل ورزشي وسایل هم سوځولي دي. د دې نه اخوا ته د کرکټ څارونکي بیا وایي چې په دې پروسه کې شفافیت نه و، او تر ډیره پورې هغه لوبغاړي غوره شوي دي چې یا یې د کورنۍ غړي او یا هم ځینې لوبغاړي په ملي لوبډله کې لوبیږي. اکثر د کورنۍ غړي د دوی په آن چې په دې لوبډله کې په دې سلو کسانو کې غوره شوي دي. خو کرکټ بورډ بیا ازادي راډیو ته په دوه ویډیو پیغامونو کې چې دوی را لېږلي دي، د روزونکو په نظریاتو کې وایي چې موږ دا پروسه په شفافه توګه تر دې دمه ترسره کړې ده. بل لور ته په بیګ بیش سیالیو کې بیا افغان ورو توپ اچونکی مجیب رحمان نن ډېر ښه وځلی. دغه څلور اورونو کې د خپلې لوبډلې په ګټه و منډې ورکړې دي. دوه لوبغاړي سوځولي دي، یوې میډن اوور ترسره کړې چې په شل اوریزو سیالیو کې میډن اوور ډېر زیات د ارزښت وړ وي. دوی لوبډلې میلبورن سټار لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د پاکستان او نیوزیلند په ټیسټ سیالیو کې د نیوزیلند د 499 منډو په جواب کې پاکستان په دویم ورځ 1450 منډې وکړې. درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. دغه ټیسټ سیالي به درې نورې ورځې هم دوام کوي. بیا د هند او سریلانکا ترمنځ د سیریز لومړنۍ شل اوریز سیالي پیل شوې ده د ممبئی په وانکیډ سټیډیم کې، چې د کرکټ له پلوه ډېر شهرت لري دغه سټیډیم. دلته اوس دغه لوبه جریان لري او د هند لوبډله توپ وهنه کوي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست خبر ورکړی چې په جلال آباد ښار کې د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبډلې ته د غوراوي سیالۍ پیل کړي دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي دي چې له 15 ولایتونو څخه 130 لوبغاړو په دې سیالۍ کې برخه اخیستې ده، او دوی به د بیلابیلو د عمرونو په لحاظ او د وزن په لحاظ د بیلابیلو کټګوریو څخه شپږ بریالي کسان ملي لوبډلې ته غوره کوي. نن شپېتو لوبغاړو چې یو جوړه وه دوی د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړې دي، او دغه سیالۍ به د دې سیالۍ او هغه د پای شپږ لوبغاړي به ډېر زر دوی په ډاګه کړي. دغه راځي ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به ننګرهار د پالوانۍ د ملي لوبډلې د غوراوي سیالۍ او قربتوب ویاړ هم ولري. په د ننګرهار خلک بیا وایي چې ننګرهار یو منظم جمنازیم نه لري او دغه سیالۍ د فوټبال
په لوبغالي کې ترسره کیږي. ډیر مننه کور مودان بختیار ساحل چې د سپورت لټګري هم خبر کړو. اوس په د افغانستان یو بل مسله راوخلو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د یو شمېر هغه رسنۍ او دوسیې چې له افغانستانه بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه رسنیو له مسؤلینو غوښتل شوی دی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دې وضاحت ورکړي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د هغه رسنۍ چې له افغانستانه بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي دوسیې به د پنځشنبې په ورځ د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې دغه رسنۍ له مسؤلینو غوښتل شوی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دی وضاحت ورکړي او د غشان د فعالیت جوازونه هم تمدید کړي. خو د په خبره د هغوی له لوري تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. نوموړي وویل چې محکمه به دغه رسنۍ د فعالیت د جواز په اړه پریکړه کوي، نه د رسنۍ د مسؤلینو د شخصیت په اړه.
پنځشنبې په ورځ لس بجې د محکمې ابتدایي محکمې لومړنۍ ناسته دوی را غوښتل شوی دی. د ټول رسنۍ مسؤلین دلته نسته، بهر کې دي. نو موږ ورته وویل چې تاسو یو وکیل ونیسئ یا څوک راولېږئ محکمې ته، تاسو خپل وضاحت ورکړئ. که چېرته بیا دوی محکمې ته هم څوک راونه لېږل خپل استازي، نو محکمه بیا یو کلمه له طرفه یو وکیل نیسي. دا چې په غیاب کې موږ د یو چا د یو شخصیت په اړه د رسنۍ د مسؤل په اړه فیصله کوو، دا خبره درسته نه ده.
خو خغری حماد له دې وړاندې باختر اژانس ته چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي ویلي و چې د هغه رسنۍ په اړه چې له هیواد بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي او مسؤلین بهر ته تښتېدلي دي دوسیې محکمې ته استول شوي. خو نوموړي دا نه دي ویلي چې د کومو رسنیو دوسیې محکمې ته استول شوي او د نظام پر ضد کوم ډول تبلیغات کول. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د طالبانو دغه ډول کړنې د هغه رسنیو لپاره چې په کور دننه فعالیت کوي د خطر زنګ دی. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو په وړاندې هر ډول غیر قانوني عمل د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته لاسرسي ته زیان رسوي.
چنین برخوردا میتونه زنگ خطر برای
دغه ډول کړنې د رسنیو خبريالانو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د خطر یو زنګ دی. خو موږ هیله لرو چې حکومت په خپل دغه پریکړه له سره کتنه وکړي تر څو په افغانستان کې د بیان د ازادي په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې منځل اړین شي.
په ورته وخت کې د آزادو خبريالانو ټولنه وایي هیله لري چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې پریکړه د افغانستان د رسنیو د قانون پر بنسټ وشي. د دې ټولنې رئیس حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ویلي چې دغه محکمه به یوازې د یو شمېر رسنیو جوازونه پاړوي.
انتظار درم چې تصمیم به لغو جوازای
هیلمند یو چې د پریکړه د رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو لامل نشي. رسنۍ د هم داسې معلومات او اسناد وړاندې کړي چې د اوسني نظام پوښتنې ځواب کړي او نظام هم د دې په وړاندې له حوصلې کار واخلي.
از حوصله‌مندی کار بگیره.
لبل خو د افغانستان د خبريالانو رسنیو فدراسیون د رسنیو او د رسنیو د مسولینو په وړاندې د طالبانو غیابی محکمه غیر قانوني او غیر شرعي بللې. دغه فدراسیون د سیشن به پورس په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي حاکم سرزوري نظامونه تل د غیابی محاکمو لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادي فشار راوړي او دا کار د نړیوالو قوانینو پرانا کې د بشر له حقوقو ښکارا سرغړونه ده. دا په داسې حال کې چې طالبانو له دې وړاندې پر رسنیو ګڼ محدودیتونه وضع کړي او له همدې امله په افغانستان کې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه هم بند کړي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په اف ام او منځنیو څپو د ازادي او امریکا غږ رادیوګانو خبرونه بند کړي. د طالبانو دا کړنه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه د شذو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټرې نه یاره، نو دا مریضان به چیرې وړو؟ موږ سي ترسونه نه ولرو، پانتونونه نه ولرو، نو دا زنانه ډاکټر به موږ له کومه کوو؟ نو موږ د اړتیا لرو له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه خلاص کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو سبند سوی دا سیل کچھ سے مورا کی نو دا بسوخ پالکی کی کار نہ کئی پر انٹرنیٹ کی مگدم نہ پیسے نہ لرو سی مگا فیس بک کی وگورو نو آزادی رادیو پس مڈیر خپائی ول کچھ سے مورا کی نو آواز آزادی رادیو وچ مگا کی ترخل کو پوری رسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار محمد قلمیا د هلمند ولایت تر دالی ولسوالی ستاسو دغه پیغام د پښتو محترم زموږ د هلمند ولایت پر دالی ولسوالی کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بي سي مبلایي شبکې کار نه کوي. نو موږ هیله لرو چې موږ خپل ورکوړي چارواکو پر ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه زابل د ولایت فکی افغان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما له د طالبانو